څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. نن د اکتوبر دوهمه د عدم تشدد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې. زلمی خلیلزاد د طالب مرکچانو له مشرانو سره کتلی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کرونا اخته شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. ګوتریش د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، د سږ کال تر پایه اوربند برانز او قحطۍ کمه او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. ملګري ملتونه د اکتوبر دویمه نیټه چې نن ده د نه تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دا د عدم تشدد د فلسفې د بنسټ ایښودونکي مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ هم ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي دغه خبرو کې چې پرون ماښام تر سره شوې د سولې بهیر پر پرمختګونو او ننګونو بحث شوی.
په دې لیدنه کې د بهرنۍ چارو وزیر د سولې د مذاکراتو په اړه، د ورستیو پرمختګونو په اړه، د ګواښونو، اندېښنو او د موافقت د فرصتونو په هکله د دې مذاکراتو بحث او تبادله نظر وکړو. سفیرانو د خپل اړخه د سولې د بهیر د ملاتړ ډاډ ورکړ.
دوها کې د دولت او طالبانو خبرې په ظاهر یو څه لانجمنې شوې دي او دواړه لوري تر اوسه د عمومي بحث پر اجنډا او تګلارې نه دي سلا شوي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهې ته تللی او هلته د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغې ډلې له مشر مرکچي عبدالحکیم حقانی سره کتلي دي. لا معلومه نه ده چې د خلیلزاد منځګړیتوب به دوها کې د اختلافونو له هواري سره مرسته وکړي او کنه. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان په بخښنې سره سکاټ میلر وایي دوه کې د سولې د هڅو له دوام سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي. میلر دا څرګندونه پرون بلخ ولایت ته د سفر پر مهال وکړي. هغه سفر کې چې د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هم ورسره وو. دفاع وزارت په خبر پانه کې د جنرال میلر له قوله لیکلي که څه هم افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي خو بریاوي لري. څو شمالي ولایتونو ته د دغه سفر هدف د امنیتي وضعیت ارزول خودل شوې دي. له دې وړاندې بیا طالبانو ادعا کړې وه چې د دوی جګړه دفاعي بڼه لري او د افغان ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کرونا اخته شول. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ډیر ژر به د قرنطین او درملنې لړۍ پیل کړي. د ولسمشر ډاکټر سین کونلی په یوه اعلامیه کې ویلي ټرمپ او میرمنې اوس ښه دي او له کووېډ 19 ناروغۍ نه د رغېدو موده به په سپینې ماڼۍ کې دننه خپل کور کې تېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وروسته ډونالډ ټرمپ په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا بریالي کېدو هیله لري. سپینې ماڼۍ نن د ټرمپ د کارونو نوی مهالویش خپور کړ. د مهالویش کې د هغه سفر نه دی شامل چې یوې غونډه کې د ګډون په هدف یې فلوریدا ته پلان کړی و. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو ښارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ مظاهرې شوې دي. د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ پر سر تیره یکشنبه د آذربایجان او ارمنستان جګړه ونښته چې تر اوسه پکې دواړو لورو ته د ملکیانو په ګډون تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې پر سړکونو لسګونه ایرانیان ورښیي چې په آذري ژبه شعارونه ورکوي. د مظاهرهچیانو یو شعار دا دی چې قرباغ زموږ دی او زموږ به وي. ازادي راډیو لا د دغه ویډیوګانو کاروالۍ نشي تاییدولی. راپورونه وایي چې په ځینو ښارونو کې مظاهرهچیان له پولیسو سره نښتي او د اعتراض پر مهال 8 نیول شوي هم دي. او د اوکراین چارواکي وایي په ختیځه سیمه لوهانس کې د ځنګله سخت اور لږ تر لږه 9 کسان وژلې دي. تر اوسه له دې کبله 18 کسان روغتونونو کې بستر شوي خو لسګونه نور ژغورل شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره دولتي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي اور په څو ولسوالیو کې لګیدلې او دوه دیرس کلیې له خطر سره مخامخ کړي دي. تر اوسه دغه اور لامل چې د سپتمبر په دیرشمه بل شوی نه دی معلوم، خو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو اور غورځونکي مرمۍ، ډیره ګرمه هوا، بادونه او له اور نه مسؤله استفاده یې د شونو لاملونو په توګه یاد شوي دي. دغه اور په 10,000 هکتار ځمکه بل شوی چې د مړه کېدو لپاره یې د ځمکې او هوا له لارې مسؤلین لاس په کار شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، ملګر ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړې کمی شي، اوربند وشي. وړاندې به واوري چې د ملګرو ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې. په افغانانو کې د عدم تشدد مخکش باچا خان وو. د چارو کارپو مشتاق رحیم وایي چې د باچا خان مبارزه رنگ راوړې.
دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولې، لیکن یو انسان به پزه نه ویني کېږي.
خوسته یو پر اوربند ټینګار وکړ.
په ولس کې دوا شې نه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی.
د سولې په نوم پترین کوټ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده.
ټول ځوانانو ته مې دا هیله ده چې راسي راسي سوجې ته غاړه کښېږدي او جنګ جګړو سره لاس واخلي او هر یو ورورګوي لاس ورکړي.
د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه. انټونیو ګوتیرش نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کورونا وبا په نړۍ کې د اوربند اړتیا نور هم زیاته کړې ده. په افغانستان کې هم چې له اوږدې مودې راهیسې پکې خونړۍ جګړه روانه ده، ملګرو ملتونو د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي په سټوډیو کې. را سره دی انصاف مهرباني.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې کال تر پایه په ټوله نړۍ کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې. دا عدم تشدد نړیوال ورځ هر کال د دې فلسفي د یو مخکخ پلوی او د هند خپلواکۍ د لارښود مهاتما ګاندی د زوکړې په ورځ لمانځل کیږي. سکل دا ورځ په داسې حال کې راځي چې نړۍ د جګړو سربیره د کرونا له نړیوالې وبا سره هم مخ ده. انټونی ګوتیرش په نړۍ کې د کرونا وبا ته په اشاره وویل:
Today we need a new push by the international
نن موږ د نړیوالې ټولنې لخوا په ټوله نړۍ کې د اوربن لپاره یو نوی خوځښت اړتیا لرو چې د دې کال تر پایه پوری دا په یو واقعیت بدل کړو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کرونا د وبا په پیل کې هم په ټوله نړۍ کې د اوربن غوښتنه کړې وه. وروسته ملګرو ملتونو وویل چې په منځني ختیځ کې د یو شمیر جګړه کې ښکېلو لورو په شمول نږدې شلو وسلوالو لورو د دوی د اوربند غوښتنه منلې ده. خو د افغانستان د جګړې د بیلابیلو خواوو په شمول د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې جګړه کې ښکېلو طرفونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته چې په نړۍ کې د اوربند په اړه کړې وه مثبت ځواب ونه وایه. دا عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې انټونی ګوتیرش هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې به یو نوی خوځښت راشي او د کال تر پای به په نړۍ کې اوربند ته ورسیږو.
زه په دې کال کې په افغانستان کې دوه ځلې اوربند هڅولی یم. په داسې حال کې چې خبرې مخکې ځي، زه د داسې هڅو په دوه چنده کېدو ټینګار کوم چې ولس خوندي شي، کړکېچ راکم شي، څو د خلکو ژوند وژغورل شي او د خبرو لپاره یو ښه چاپیریال رامنځته شي.
دا خبرې انټونی ګوتیرس تر دې مخکې هغه مهال کړې وې چې کله په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې او په افغانستان کې د جګړې لخکېلو خوا وغوښتي و چې جګړه دې ودرېږي، چې د ده په وینا هم به د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شي او هم به د عام افغانانو ژوند خوندي شي.
په نړۍ کې مو د عدم تشدد د ورځې په مناسبت د اجمل اند په راپور کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونه واورېدې. تاوتریخوالی ځان په خپله تعریفوي، هغه څه چې زور او وسلو ته پکې اړتیا پیدا کیږي. عدم تشدد باید د دې سرچپه وي. کدا د یوې نظریې په توګه جلا تعریفولی شو. د ازادي راډیو ایډیټر داود جنبشتا پوښتنه د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتونکي او شنونکي مشتاق رحیم څخه کړې ده. ښاغلی رحیم، عدم تشدد داسره پیژني؟
عدم تشدد په هغه لارو چارو باندې پانګونه کول چیرته چې د خپل ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاس تر وړلو لپاره د خلکو سره ولسی انسجام لاره د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو لاره د خپل برنامو د تشریع او نورو د دې قائل کولو لاره خپل موخو ته رسیدو لاره ده. کیدای شي یو څوک د ټوپک لاره په یو چا باندې یا په یو ټولنه باندې خپل مفکوره خپل نظریه ومني، لیکن دا پایدار نه ده. هر کله چې مقابل لوري لک پیاوړی شي هغه د دغه زور مقابل کې بیرته زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپای کې چیرته د عدم تشدد لاره د مباحثي ارګومنت او د ډایلاګ لاره یو ټولنه خانی کړی شي دا په پایداری سره اوږدمهال بدلون ته لاره هواري.
د مهاتما ګاندی مبارزه له تاوتریخوالی نه د ځان ساتنې په اصول پیل شو، بریالی هم شو. نور ملګرو لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه. د سرحد ګاندی بالا شو. مهاتما ګاندی خپل یو ځکه ویلی چې د مبارزه زمانه سخته، ځکه ولسی ډیر تریخ دی، د وسلو او تشدد سره روغ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالی نشو که نور لتونې درلودل؟
ګوري کله چې موږ د بریا باندې څو دلته بریا معنا دا نه ده چې یو ځانګړې ترشول یو نمرې تاسو ترلاسه کړئ او تاسو کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسو کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ، دلته ډېر فکتورونه په نظر کې نیول کیږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان، باچا خان په خپل مبارزه کې ناکام نه و، هغه بریالي مبارز و. او دا غیر لامل دا دی چې کوم ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه هغه ټولنه سره چې ګاندی پکې د خپل ولس سره مخ ډیر توپیر درلود، د ګاندی په ټولنه کې تر ډیره حده پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و، لیکن د باچا خان چې کوم ټولنه کې مبارزه کوله هلته د سواد فوق العاده کم و، په عین حال کې تشدد پکې بیخي اوج و. په داسې ټولنه کې تاسو د خدای خدمتګار غوندې خوځښت من سره وړل داسې فکر کوم ډیره غټه لاس سره وړنه ده. تاسو ګورئ د باچا خان د مبارزین را په دې خوا عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه سي عدم تشدد خوځښتونه راایجېدل د خپل ډیره غټه لاس سره وړنه ده. نو بنا زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسو نشي ویشلې چې کچېری باچا خان حکومت قائم کړی وي لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړ نو دا به بریالی ګڼل کیږي. په عین حال کې دا مهیروي چې ګاندی په څو فرنٹ باندې په څو اړخونو باندې په کرکیټ چپېلو، د پنجابي استعمار سره مخه و، انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برمو هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابت و، هغه ترلاسه کړي همدار آزاد پښتونستان ته علاقه مندي نه و. نو دې خبره ته په کتو زه په لومړی ځای ستاسو کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه و.
نو که تاسو دا مبارزه بریالی بولئ، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان اوس ډیر ترخدي که د مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه موږ او تاسو د دې شاهد یو چې الته ستر بدلون راغی او الته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس الته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولي غټه غټه غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کیږي. او تاسو وګورئ چې بس تاسو سټیټ یا یو نظام یلته ننګولې ده د خپل حقوقو د ګټلو په تکل کې.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم د اسدی رډو په روان خبرونه کې وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر په کورونا اخته شوی او یو چیرنه شي چې له کورونا سره په نړۍ کې د کم عمر جنو ودونه زیات شوی دي. خو له وی خبرتیا وروسته خوست مخه کو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر خوستی او شزو په یو غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. خوستی او میرمنو په دې غونډه کې د پنځشنبه په ورځ جوړه شوې وه. لنډیوالو هم په دې برخه کې د مرستې هیله وکړه. له خوست د ازادي رادیو خبریال نجیب العالو خیل راپور لري.
خوستي خزو د سولې پاړه جوړه شوی غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د خکیرو لورو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ښځو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبري وي او هم د جګړه روانه وي. دوی لاس په لاس د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په یولس کې دوه شی نه نیوی کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنګ روان دی. جنګ نوره بس دی، مونږ جنګ نه غواړو. جنګ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنګ مونږ نه دی، دا جنگی پردوی دی، دا د سیسی دی چې مونږ ته جوړ شوی دی. ای سولې په نوم سره مونږ یو قربانی کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو اورخونو ته دغه مونږ لکه یونو نوتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راوونی دی تر سره کیږي، تر هغه پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوسته خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راولا سوله مونږ د کور ابدي سرمایه ده. مونږ ټولې خوسته مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یو خوستواري ویل د سولې لپاره د ښځې نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا وغږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري، او بل چې دا و چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسیږي.
د ګلالۍ په نوم یو بل مدني فعال وایي د ټولو خوستیو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په ښه ډول ترسره شي دوی د تبرک په نیت په سر قرباني کړه.
د خوست ټول مېرمنې په دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. ټولې سولې ته لیواله دي، د سولې د راتلو په هیله دي، او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل سر ته ورسیږي. نو د دې په پان مو د خپلې ټولنې لخوا یو
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او میرمنې کورونا نیولې دي. ډونالد ټرمپ نن په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ده او د لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه مثبته راوتلې او دواړه ځانونه قرنطینوي. صفی الله سنګزای راپور لري.
ډونالد ټرمپ په کرونا اخته شوی او قرنطین کیږي. د ټرمپ د کووید 19 معاینه داسې وخت مثبته ختلې چې د امریکا ولسمشري ټاکنو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې. ټرمپ څو ساعته مخکې په خپل ټویټر تایید کړ چې د یو لومړی میرمن په کرونا اخته شوی. هغه زیاته کړې چې دواړه به د قرنطین او د درملنې پروسه ژر پیل کړي. ټرمپ هیله ښودلې چې دواړه به له دې مرحلې په ګډه ووځي. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په خپل ټویټر لیکلي لکه څنګه چې په ګڼو امریکایانو تیره شوې، دی او ولسمشر هم په کرونا اخته شوي او په کور کې به قرنطین کیږي. هغې زیاته کړې چې وضع یې ښه ده او هیله منه ده چې ټول ځانونه خوندي کړي. د ولسمشر ټرمپ معالج ډاکټر شان کانلی په یو بیان کې ویلي ولسمشر او لومړی میرمن دواړه ښه دي او پلان لري چې د خپلې درملنې پر مهال په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي. کانلی زیاته کړې ټول د مطمئن اوسي چې ولسمشر ټرمپ به د درملنې پر مهال خپلې ټولې دندې ترسره کوي. دا لا نه ده روښانه چې ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن د کووید 19 ناروغۍ کومې نښې لري که څنګه. دا چې د ټرمپ د کرونا معاینه مثبته راوتلې اندېښنه یې رامنځته کړې چې د هغه نږدې همکاران د حکومت لوړپوړي کسان به هم ښایي په کرونا اخته شوي وي او باید قرنطین شي. تر ټرمپ څو ساعته مخکې د هغه یو لوړپوړي سلاکار هوپ هیکس هم په کرونا اخته شوي. اغلی هیکس دا یوه وروستۍ اونۍ څو واره له ټرمپ سره یو ځای سفرونه کړي. وروستۍ وار ټرمپ او هیکس د سپتمبر په 13مه د میناسوتا یوې غونډې ته ورغلي وو، او تر هغه یوه ورځ مخکې د سپتمبر په 19مه د کلیولند د مناظرې لپاره هم په یوه الوتکه کې سفر کړی. ټرمپ مخکې له دې چې معاینه یې مثبته راووځي فاکس نیوز ته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې د او میرمن یې دواړو معاینه ورکړي ځکه له هوپ سره یې ډېر وخت تیر کړی. ټرمپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاینی منډو ترړو په اوج کې په کرونا اخته شوی. د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي او معلومه نه ده چې ترامپ چې د نظر پښتنو په اساس لخپل ډیموکرات سیال جو بایدن نه نمرې شاته پاتې کمپاین څنګه مخته وړي. د راپورونو په اساس په 40 کلن ټرمپ چې ونه لوړه او وزن زیات بلل شوی ښایي دا ویروس په سختۍ تیر شي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر دې دمه له 2,200,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 208,000 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ په کرونا ویروس اخته شوي دي. د کرونا په اړه د یوې څېړنې راپور لرو. سیف د چلډرن ماسسي د کم عمره نجونو پر ژوند د کرونا ویروس د اغېز په اړه څېړنه کړې ده. په دې څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د دې وبا له کبله په کم عمر د نجونو ودونه تر مخکینیو اټکلونو ډېر شوي دي. عصمت سروان راپور لري.
سیف د چلډرن مؤسسه وایي د کرونا وایروس د خپرېدو د اقتصادي اغېزو په نتیجه کې به په روان 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې شایع شاوخوا 15,000,000 نورې نجونې په کم عمر ودونو ته اړ ایستل شي او 1,000,000 نورې به امیندوارې شي. په دې توګه به په کم عمر د نجونو د جبري ودونو فیصدي له 3 تر 4 پورې لوړه شي چې دا تر مخکینی اټکل شوي اندازې ډېر شمیر دی. سیفتي چلډرن وایي سره له دې چې دا اټکل هم ډېر په احتیاط شوی خو په کم عمر د نجونو د ودونو او امیندوارۍ په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي چې له دې کبله به ډېرې نجونې له زده کړو پاتې شي. دا مسأله په هغه پلان کې پرمختګ ورو کوي چې پر اساس په 15 کلونو کې په کم عمر د ودونو شمیر کمی شي. سیف دی چلډرن وای اټکل کیږي چې پر راتلونکو 15 کلونو کې به نږدې 2,500,000 نورې کم عمر نجونې واده شي خو په مجموع کې به په راتلونکو 15 کلونو کې هر کال په متوسط ډول 85,400,000 کم عمر نجونې واده شي. د دې مؤسسې پر اساس اشکال به د تناسب خلاف په جنوبي آسیا کې په کم عمر د نجونو د ودونو فیصدي تر ټولو ډېره وي، ورپسې لاتین امریکا او کارابیان یاد شوي. همداراز په ختیځ آسیا کې هم د دې ډول پیښو د ډېرېدو اټکل کیږي. د کرونا ویروس د اغېز په اړه د سیف د چلډرن د شننې پر اساس هر کال په کم عمر تر 2,000,000 ډېر نجونې ودی شي چې د هغو په منځ کې د 2,000,000 عمرونه تر 15 کالو کم دي. د دې راپور له مخې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د 1,600,000,000 ماشومانو زده کړې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې او په افریقا کې د ایبولا ناروغۍ تجربه شوې چې ګڼ ماشومان بیا د عمر تر پایه ښوونځیو ته نه لاړل. سیف د چلډرن دا هم ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو په لړ کې د جنسیت پر اساس تشدد هم زیات شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 4:30 وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو، خو اوس هم یو شمېر پیغامونه چې ازادي راډیو ته تاسو راستولې دي او په هغه ماشین کې چې ستاسو پیغامونه ثبتوي هلته ثبت شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت څخه خبر کوم. نوم یې ګلاب دی. زه د ویرو د خلیر منو کوم پیغامونه نشري. موږ د ولایت څخه دا ازو او خیل ورچ د ننګرهار ولایت تر خمت رازا سجر سجر حجي حالات را وګورځي. تو ګور را وځل سرګونو مسافر باندې اوړي او د پاکستان ولایت څخه تر سلی او څنګه څه هغه تر ډیره خلک وایي او تکي موږ د ولایت حمدا چې ګوډي په خپل ته تړلي. زه د ویرو د خلیر منم.
مخترمین از ما دغه خواهش دی دغه ارزو ده موږ د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ په چنجې په سیمه کې د ملنګ صاحب په کلي کې مکتب نه لرو. موږ د رئیس اخرید څخه د هلمند والي صاحب څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته یو دانه مکتب منظور کړي کفه او ستاسو څخه هیله لرو چې دغه زموږ پیغام نشر کړي په درنښت.
غزنی څخه تاسو ته په تماس کې یم. دلته د مخابراتي شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوم، نو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نه هم دا خواهش ده چې دغه مشکل حل کړه. تغییرات په سیمه او پښتونآباد هېڅ ځای سم کار نه کوم.
د اته شل کاله مخکې حالاتو سره د رسنیز لاسرسی او د ازادي د بیان د دې چې کوم کیفیت او کوم انداز وو، نن د سولې د تکمیل نه وروسته یا د سولې په جریان کې د دې باره کې چا تضمین ورکړی چې راز د بیان حقوق به په خپل حال پاتې کېږي او د رسنیز کیفیت به یا پیاوړی کېږي یا به د ډېر نم ښه کېږي، نه چې پس شاته پاتې شي. د دې رسنیز او د بیان د ازادۍ په حقله بنګلي سطح باندې تضمین څوک به ورکړي او بیا به د دې تعقیب چې مخالفت تو تخلف پکې ونی شي دا به بیا څه وکړي. دا یو سوال نه دی، هغه مراجع چې په دې کې دخیلو دي او مسؤلیت لري، نو چې په دې اکله خپل نظریات ملت ته، قوم ته، افغانانو ته څرګند کړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم تاسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. یو یادونه وکړم چې سبا تشنه اسمان لاندې پروګرام د کابل په وخت 2 بجې پیلي شي. په دې پروګرام کې د ژباړې په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري او همدارس د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونه لمیل منو پښتنه وکړي. په ورستیو کې په افغانستان کې ژباړې زیات شي بي او د دې لپاره چې د چاپ امکانات هم زیات شي بي، نو ګڼ کتابونه چې ژباړل شي بي هغه چاپ شي بي. د ټلیفون شمیرې به ترشنا اسمان لاندې پروګرام په ترس کې تاسو ته اعلان کړو. اوس هم که تاسو چیرته قلم او کاغذ لري او یا غواړي چې په موبایل کې د ټلیفون شمیرې ثبت کړي، نو زه به کورنۍ شمیرې درته ووایم. زموږ کورنۍ شمیرې دي 0909203540، بل شمیره ده 0908225550. نړیواله شمیره مو ده 0042022110. دا شمیرې سبا تشناس باندې پروګرام په وخت هم د خبرونه وړاندې کوونکي تاسو ته اعلانوي. دا پروګرام ژباړې ته اختصاص شوی دی چې کوم کتابونه او آثار په افغانستان کې ژباړل کیږي افغان ژبو ته. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مې وویل د ټلیفون له لارې او د سکایپ له لارې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړي. او که د ژباړې په ارتباط د ځینو وړاندیزونه لري، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره هم شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
میرویس زاهد د ناویل ولسوالی لیکلی دی چې زما پیغامونه پوره ولولي او په همدغه پیغام کې نور څه نه دي لیکلي، صرف هم دومره یې لیکلی دی. دانش افغان له ننګرهار لیکي، حکومت باید د غریبو د لاسنیوي لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري. عبدالنافع افغان لیکي، د قطر په خبرو کې باید د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي. سمون له زابله پر استولې سمس کې لیکلي، له طالبانو او حکومت نه غواړم چې اور بند وکړي. عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالۍ لیکلي دي، په جګړې ستونزې نه حل کیږي، که چیرته حل کیدلی په تیرو شلو کلونو کې به هوارې شوې وای. عبدالواحد مدقیق له لوګره یوه پوښتنه کړې ده. دی لیکي چې په پراګ کې د کورونا له امله بندیزونه لګول کیږي، نو د ازادي راډیو خپرونې کابل ته انتقالی شي؟ نه، ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ باندې د چک جمهوریت په بیلابیلو سیمو کې د کورونا وبا د خپرېدو له امله یو لړ بندیزونه ولګول شي. دا بندیزونه د ازادي راډیو خبرونو کې شاید تاسو اوریدلی وي، محدود دي، په ځینو شانو لګېدلی دي. مثلا سپورتي لوبې باید څوک ونه ګوري، نندارچان ور نشي. همدارس د لیسې دورې زده کوونکي رخصت شوي دي او له کوره به د انټرنیټ له لارې زده کړې کوي، او د کوټو دننه باید تر لاسو ډیر کسان یو ځای نه وي او بهر باید تر ډیر شو زیات یو ځای نشي تر څو د کورونا وبا د پراخېدو مخه ونیول شي. حکمت الله حماس له نادلی لیکل، تشدد باید کم شي او بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي، د سولې خبرونه خبرو ته زه ډیر خوشبینه یم، افغانان دي ناهیلي کیږي نه. احمد الله له میوند لیکلي، موش پیاز کرلی په کروندو کې خرابې شي د افغانستان د پیازو تجارت پاکستان ته روان دی کنه دی د ازادي راډیو خبریالان به دا خبر اوري او که چیرته وشو دا موضوع به پسې تعقیب کړو تر دغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم په دې اړه معلومات نه لرم بشیر حبیبزی لازرې ولسوالۍ لیکلي دی د سولو خبرو ډیر وخت ونیس تر اوسه لا اجنډا نه ده معلومه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري څلور بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه لا اسدالله الدین څخه اورو
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې ده. ګوتریش د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، د سږ کال تر پایه اوربان به رنځ او قحطۍ کمه او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. په دغې غونډه کې سفیرانو د افغانستان د سولې له خبرو ملاتړ څرګند کړی دی. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان سکاټ میلر وایي دوه کې د سولې د هڅو له دوام سره سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کورونا ویروس اخته شول. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ډیر ژر به د قرنټین او درملنې لړۍ پیل کړي. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو ښارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ نن مظاهرې وشوې. د مظاهرو پر مهال اخوډب هم شوی او ویل کېږي چې پولیسو اته دیرس مظاهره چان نیولي. او د اوکراین چارواکي وایي په ختیځه سیمه لوهانس کې د ځنګله سخت اور لږ تر لږه نه کسان وژلي دي.
د روزګان د سولې په نوم د والیبال دیرش ورځنۍ سیالۍ د توپان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د سپورت آمریت په دغه ولایت کې وای په یادو سیالیو کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه. د دغه آمریت چارواکي څرګندوي له دې لوبو څخه یې هدف شکیلو خواو ته د سولې پیغام و. په دې اړه نور حال له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د والیبال د دیرش ورځنی سیالی په ترینکوټ کې د یو خټین زاړه سرای په حویلی کې ترسره کیږي. وخت د مازیګر دی او لمر هم پر لوېدو دی. سلګونه کسان د یاد کور د نړېدلو دیوالونو سیرو ته او د یاد کور تر څنګ د دوکانونو پر بامونو ناست کې او د یادو لوبو د وروستۍ فاینل لوبې ننداره کوي. د دې زاړه کور په حویلۍ کې چې په تور او سرو لباسونو کې ځوانان په لوبو بوخت کې تر څنګ یې پر دیوالونو یو شمیر بینرونه هم ځړیږي. پر هغه بینرونو لیکل سوي دي ورزش د صحت ضامن دی، په یووالي کې ژوند وکړي، څو پرمختګ وکړي، موږ نور له جګړو ستړي سوي یو، سوله غواړو. د اروزګان د سپورټ امیر قدرت الله الفت د یادو پایلوبو د مراسمو پر مهال وویل چې په یادو سیالیو کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه چې لومړی مقام یې توپان لوبډلې، دوهم امیریتي ورزشي او دریم شریف لوبډلې خپل کړ.
د دې څخه مو دا هدف و چې موږ د سولې تر نامه لاندې د باعزت سولې تر نامه لاندې دغه ټولنمنو په لاره اچولی وو. نو موږ غواړو چې نور دغه جنګونه په افغانستان کې خصوصا په روزګان کې دغه جنګونه ورک سي.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یادو لوبو کې برخه اخیستې وه زیات خوشحاله دي او وایي چې د ورزش په مرسته به ځان تر سولې رسوي.
میرو پیولاد تقریبا یو میاشت وخت ونیوی او نو دا یو میاشت موږ وکوله چې اول مقام خپل کړي. ټول ځوانانو ته مې دا اله ده چې راسي سولې ته غاړه کښېږدي او جنګ جګړو سره لاس واخلي او هر یو ورورګوي لاس ورکړي.
لدی سره د غلو بلیدو ته سلګونه نندارچان چې هم راغلی و زیات خوشاله دي، وای خپل فکر په هم دی لوب جوړوي. دوی ازادي راډیو ته داسي وویل،
می عبد الله دی او خپل د والیبال لپاره دلته د نندارې لپاره راغلی و. ډیر زیات خوشاله دي دغه رقم لوب سره. موږ افغانستان چې دی د ټولو ګډ کور دی نو جنگ چې دی کوم پایله نه لري شو پایله نه لري
نو می ستانه دی د روزګان ولایت اوسیدونکو یم دماغ شرم ډیر د جنگور د غکړی د خپل وطن سره مجرسوی د جګړو سره د وطن ترغلی د ورزش ترغلی ورزش ته مخه کو ورزش ته مس مخه کړی
په ټولو کې هغه نندارچان چې د لوبو سیالي ترغلی و او د لوبغاړي چې دلته لوبي کولی په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو پر مرکه چې پلاوی ژغ وکړ چې که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دی ورباندې وکړي او ژر تر ژره دې تر خپلو منځونو سوله وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یوې بلې خبرونی وخت را ورسېدی. دوستانو په دې خبرونی کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو د بیلابیل ولایتونو څخه مرستول دي پر مختلفو ستونزو باندې ستاسو شکایتونه را رسیدلي. موږ به په امانت سره درته خبره کو خو غواړم د نورو ستونزو تر څنګ د روزګان ولایت ته هم یو لږ پام وکړو. چیرې چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، خلک د جنګونو څخه تښتېدلي دي، له خپلو سیمو څخه وتلي، د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په مجموع کې د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کېږي. نو په همدې تړاو غواړو ستاسو یو څو دوستانو پیغامونه د روزګان ولایت څخه راواخلو او بیا به د دې ولایت یو مسؤول سره هم خبرې در واورم، بیا به وروسته نور پیغامونه ته ورسو. اول به ستاسو پیغامونه راواخلو.
السلام علیکم. زه روزګان ولایت ګزار د ولسوالۍ سیسر خبره کوم. وروره دغه زموږ لار د طالبانو دغه د پرمز باندې بند کړی دی. وروره شی و دی خاطر نه راپریږدي، د کندهار څوک د تیری ته نه راپریږدي، دغه لور لار بند ده. موږ د حکومت ته مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه لارې لکه مزیدان پرته دي. وروره د خلکو شی نهشته، په دې لرې ولسوالۍ ده، بیا لاس بند ده. د تیری سوا خواته مشهور ودانې ګرد مسلام لار دي، لارې بند کړې ده. د اشرف غني صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار موږ ته وروره حکومت ته ووایي چې رایدایه کړي، یا طالبان سره یو خبرې ته ورسېږي. دا اوس د معاشر ورځ ده چې پر موږ یې جوړه کړې ده. سلام.
دا زموږ پیغام دی. دغه ازادۍ راډیو ته چې موږ لارې ټولې بندې دي، یو خوا ته نشو کولی چې ولاړ شو. پر روزګان ولایت ټول لارې تړل شوي دي. حکومت باندې ویم په زور باندې وراړي، کمې طالب باندې ویم په زور باندې اړي. موږ دغه پیغام دی چې دغه مشران خو د زموږ ستونزه وخوري. اوس موږ ټکور ټکور سو په ښار کښې ناست، پر مشران لوېدلي دي، پر افسه تر لار باندې پر یګو کښې بند دي ولاړ دي. یو څوک نه شي کولی چې وخېږي. پر یګو مې دا واسطه یګو یو لار یاده شوې ده چې ورشي مشران پرم خالي کېده. ټیربوزان یې دا غټ غټ مشران پر یګو کښې بند دي، ټیرونه ورک دي. هېڅوک زموږ ناره نه اوري. موږ دغه غټ ولسمشر دغه کسانو ته مې دا پیغام د طالبانو زبیالله مجاهد ته مې دا پیغام دی چې موږ پرېږده په خپله لار باندې د ډریوران په خپله لار ولاړ شي. موږ دا پیغام نه بل هېڅ پیغام نه. السلام.
السلام علیکم. زه عبدالرازق خبره کوم د ګیزه ولسوالۍ د روزګان ولایت د ګیزه ولسوالۍ څخه. د ګیزه په ولسوالۍ کښې ډېر سخت شدید جنګ روان دی. سرای په سرای شهیدان پراته دي، نه څوک لاس وړی شي، نه څوک د دولت ته. زموږ ارزو دا ده چې د لوړپوړو چارواکو ته زموږ غږ ورسېږي چې دغه ته کومک ورکړي، سبا د ولسوالۍ د لاس ورکړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی. دغه په قطر کښې چې کوم مشران ناست چې طالبانو ته مې دغه پیغام دی. دا کونډې و یتیمانو شهیدانو ته وګورئ، دغه ځپلې ولس ته وګورئ. لارې مو بندې کړې دي، نه د تندې خبر یاست، نه د لوږې د مسلمانانو د کونډو د یتیمانو خبر یاست. دغه لارې دي علاقې دغه مشکلات لري. مریض مو تر کلینیک نه رسېږي، و تر شفاخانې پورې نه رسېږي. چې موږ در به در یو، څه وکړو، چا ته وژړو. دغه زموږ پیغام دی. دغه
مننه کوم دوستانو ستاسو یو څو د پیغامونو بیلګې مو واوریدل. نور هم ستخو د وخت په پام کې نیول سره به دا درته خبرو. اوس به د روزګان ولایت ولایتي شورا رئیس عامر خان برکسی سره زموږ د همکار مرکه واری چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ویل دي چې اوس څور سوالی نه امنیتی په مجموع کې په روزګان ولایت کې او لکمو امنیتی ګواښونو سره مخامخ دی. دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په ګټه به سره وورو.
رئیس صاحب ښه راغلاست. خبرونې ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ ناامن دي، څو ولسوالۍ سقوط دي، او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویلی شو؟
مننه. سلام تاسو ته او تاسو طریقه ټول اوریدونکو ته مننه. ژوندۍ و چې دا اقدام او شی اقدام دی. موږ تقریبا د 50 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیرو روزګانیان. موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې اوس د تاسو وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 50 کلونو راهیسې موږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپله یوه لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د 3 کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنی موږ په معاصره حالت کې ژوند کوو. او خپل مرکز ترینکوټ تلور 3 یا 4 کیلومتره د مخالفینو سره د 50 کلونو رئیس کمربند لرو. البته نو په خصوصا د 50 کلونو رئیس موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو، یعنی زموږ د خلکو د عامولت اقتصادي وضعیت دومره ضعیف شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي، ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته. ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي، خو وزارت هم جنگو وځپي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دی اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ور باندې لار بنده کړې ده. داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کس څه شی ورکی، د خوراک نه دوال تفریدي، نه دی دوری را پریدي. یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه علاقې د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي، نو تاسو کولی شئ چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته ورده چې پاتې وو. او خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس حالت کې دی، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره کړلې ده.
بخښنه غواړم، کامل نو وایو چې د روزګان څو ولسوالۍ سقوط دي، څو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې، او څومره هم په نیمه حالت، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خالص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د 3 کلو راهیسې مطلق یوازې هغه یو چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چارجوالي، هغه یو سرای موږ ساتلې دي. هلته پولیس او اردو او امنیت وکشي دي، او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یوه مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی غزمی دي، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي چې ترینکوټ په 3 کیلومتر کې هغه خوا طالبان دي، خو حکومت تر خوای وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. دوی تا ګراتاک دوی تا اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي.
بس کسان مزال تلرو چې تقریبا د 13 میاشتیم چې اړه ورسوي دی پولیس حالت دی، یو کال مال ته تیر کړی دی، 8 میاشتیم تیر کړی دی. کله مو د مرکز ترینکوټ څخه واړه وی انته شواک کې نور ته دی، یو کال پر بیا چا پښتنه نه د څور کړی چې څو شهید یا زخمی سی بیا را انتقالی، او د دې ټول اکمالات چې دی هغه د اوا د لارې څخه دی. البته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ پوند 50 کلونو رئیس موږ لارې بندې دي، څوک نه لیکلل.
بارګزای صاحب، د چهارشنبه په ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلک محاصرین ورسته بلاخره تسلیمیدو په حال کې وژل شو. تاسو هم ویل کیږي چې گیزاب ولسوالی دوه اونۍ کیږي چې محاصره لاندې ده. تاسو هم د ولایتي شورا غړي یاست، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حداقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالی تر دوه اونۍ یا په داسې حال کې چې لدین وړاندې د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې سلور میاشتې کیږي لارۍ بند ده، اما د غک پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې سنې کیږي چې بل اخر ستونزه حل شي.
ولې موږ خپل کومندانۍ په تشکیل کې، یعنی د وزارت داخلي مربوط تلته کومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل شوی دی چې موږ مولاري مخالفین په لاس کې دیمو، هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کیږو. په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا اسطوره د مخ کې زور سره کښېنستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپل مین امنیتي ته تقریبا اتلس ورځې په کابل کې موږ تېرې کړې، زه او بعضې قومي مشران